The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مسیو ردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د جمعې ورځ کال 2018 د ستمبر د میاشتې نهمه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې، په افغانستان کې 9 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې دروازې 11 بجې سوی دي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یو ساعت خبري خبرونه کې زم تاسو قربان کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغ لاست ویایو. تاسو لپاره مهمه خبرونو تفصیل لرو، خو ول درته ویایو چې د خبرونو سرټکی سدي.
افغان صدر اشرف غنی وای هیواد به مرکزی ایشیا ته پاکستانی مالونه د وړو راوړو اجازه نه ورکوي. نو مبولي ویلي پاکستان د واګا د لارې افغان سامانونه هند ته نه پرېږدي، نو ځکه یې دغه ګام اخیستلې. د اشرف غنی ویاند وای
د افغانستان تجار او مالوته د واکید بندښت د اجازه نور کی چې ورسي، نو په دې خاطر د افغانستان حکومت د مصر امن ورسره کوي، او موږ هم د پاکستان او امبالو ته د مرکزي اسیا ته لارې ورکولو لپاره عین کار چې دوی کړی هغه کوو.
د افغان کډوالو پاکستان کې د پاتې کېدو موده تر مارچ 2018 پوري غځول شوې ده. د ملګرو ملتونو ویاند دنیا اسلم خان وایي
افغان ماجرینو د پاره هم یو ان ایچ آر د حکومت افغانستان او حکومت پاکستان ته به اضافي وخت ورملاو شي د هغه پروجیکټس او پروسو د پاره چې کوم به شروع کړی دي.
د وزیر اعظم نواز شریف مشاور سرتاج عزیز د قومي اسمبلی ته د قبایلی سیمو لپاره حکومتي اصلاحات وړاندې کړي دي. په اصلاحاتو کې فاټا په پښتونخوا صوبه کې د برګډولو او د اف سي آر ختمولو وړاندې شبه دي. د سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ وای
ایف سی آر جو کہ ایک بلیک لا ہے کو ختم کیا جائے. وہاں پر ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ ہمیں یہ حق دیا جائے کہ اگر یہاں پر جرگے کے ذریعے سے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کو برقرار رکھا جائے.
او وزیر توڑان دی کو خبرونه په تفصیل سره.
افغان صدر اشرف غنی خبرداري ورکړې هیواد به پاکستان ته اجازه ورنکړي چې مرکزی ایشیا ته د تجارت لپاره د افغانستان ځمکنۍ لار استعمال کړي. صدر اشرف غنی افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي ته د ملاقات په وخت ویلي چې اسلام آباد ته د خپل سفر په وخت دغه پیغام پاکستانی چارواکو ته ورسوي. افغان صدر ویلي پاکستان افغان تاجرانو ته د تجارتي سامانونو وړو راوړو لپاره د هند سره سرحدي لارې واګه د استعمال اجازه نه دی ورکړې، او دا چې افغانستان به هم مرکزی ایشیا او نورو ملکونو ته د پاکستان تجارتي سامانونو وړو لپاره د خپلې ځمکنۍ لارې د استعمال اجازه ورنکړي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د نړیوالو اړیکو صدر ازرخ شوي پاکستان دا وخت د افغانستان د لارې مرکزی ایشیایي ملکونو سره د یو عرب امریکایي ډالرو تجارت کوي. نوموړي ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تیر کال په نسبت روان کال د تجارت حجم 700 میلیونه ډالر کم شوی.
د پاکستان حکومت افغان کډوالو پاکستان کې د پاتې کېدو موده تر مارچ 2018 پورې د نورو درو میاشتو لپاره غځول شوې ده. د دې وړاندې د روان کال تر اخره پورې دا نیټه ټاکل شوې وه. د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې سوې غونډه کې سرحداتو وزیر ته ویل شوي چې د افغان کډوالو په اړه اندېښنو لپاره سیاسي ډلو د مشرانو افغانو استازو سره په ګډه سلا مشوره وکړي. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند دنیا اسلم خان د دغې فیصلې هرکلی کړی او وایي چې د دې فیصلې څخه به افغان کډوالو اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د بلوچستان پښتنو مشرانو د ټولګوندیز کانفرنس په موقع د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې پاکستان کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو موده د تر کال 2020 پورې وغځول سي او د دوی زورول ده بند کړل سي.
د پاکستان خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز نن په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو رپورت وړاندې کړی دی. سرتاج عزیز ویلي د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی اصلاحاتو لپاره پر ځای کړې کمیټې سفارش کړی دی چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې په 5 کالو کې دننه شامل کړي شي، او دا چې د قبایلی سیمونه دی د انګریزانو د وخت را هسي پر ځای قانون اف سی آر هم ختم کړی شي. د سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی په اولنو 15 کالو کې بعد قبایلی سیمونه به کور شوی خلک بیرته په خپل کورونو کې آبادول شي او په دویمه مرحله کې به د ترقی غټي منصوبې عملی کول شي. د قبایلی سیمو د سیاسي پاټو اتحاد پرون په خبر کې د احتجاج په خوښتنه کړی و چې قبایلی سیمې دي د 15 کالو په ځای په فوري توګه خیبر پختونخوا کې یو ځای کړی شي او دا چې د دغه سیمو نه دي د انګریزانو د وخت راهسي پر ځای د اف سی آر قانون هم په سمدستي توګه ختم کړی شي.
د قبایلی سیمې د قدرتي افتونو انتظام ادارې ویلې دي د خبر ایجنسی 83 مې زیاودین ززخیل ستوري خیل اکا خیل او نوري قبیلې به د سپتمبر تر 12 نیټې ز خپل سیمو ته د ترو نوې مرحله پیل سي. چارواکو ویلې چې کوم کورنۍ بیرته په خپل خوښه خپل سیمو ته ځي هغه ته به د موبایل د سیم د لارې 1000 روپۍ د کرایې لپاره او د نادرازه د تصدیق شوی کورنۍ ته به د ای ټی ایم کارت د لارې 25000 روپۍ ورکول کیږي. په دې کله نور تفصيلات راکړي مدثر شاه.
خبر وای د واپسۍ دغه مرکزونه میاګانو خوړ او لیوی سنټر شاکس کې جوړ کړی شوی دی او جلوزو کیمپ کې مشتا کډوال به هم هلته نزي. کمی قبیله چې به د کم ځای نه کله روانېږي تفصیلي سپړ ډېر ډول دی. ضیاءالدین زخه خیل تر 12 سپتمبر، ستوري خیل 14 نه تر 16 سپتمبر، اکا خیل د 21 نه تر 25 سپتمبر او د غرض د یادو قبیلو نورې کورنۍ د 26 نه تر 30 سپتمبر پورې د میاګانو خوړ نتلی شي او بیا ادم خیل د ډومبی نه تر 8 اکتوبر او کمر خیل د 8 نه تر 12 اکتوبر پورې لیوی سنټر شاکس نتلی شي. خبر زیاتی ډومبو دوه ورځو کې د باړې او جنگ زپلی 83 مې د 200 نه زیات کورنۍ واپس لاړې. خو بلخوا د فوز ویان د اداره آی ایس پی آر ادا کوي نن یو ځل بیا د تیراکو کې خیل سیمه کې د جټ الوتکو بمباری کړې ده چې لا عمل نه جنگیالي وجل شوې دي او درې د جنگیالو پټن ځایونه تباه شوې دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پی خبر.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
د امریکای دفاع چارواکي وای افغانستان کې خصوصي ځواکونو تیر میاش کابل کې د امریکن یونیورسيټي نه تختولې شو دوه پروفیسورانو راخلاصولو کوشش کړو. د پینټاګان پریس سیکرټري پیټر کوک ویلي د پروفیسورانو راخلاصولو میشن منځوري د صدر اوباما په اجازه سره د دفاع وزیر ایش کارټر ورکړی و. دغه دوه تنانو کې یو امریکایي او یو برتانوي دی خو پیټر کوک ویلي د بدخصمتۍ نه په مشکوک ځای کې تختول شوي تنان نو او دغه عملیات کامیاب شوی نه دي. هغه ویلي عملیاتو په وخت امریکایي خصوصي ځواکونو یو شمیر وسله بال وژلي.
د شام الیپو سیمه کې یاغي ډلې فتح شام ویلي دي چې امریکایي جنگي الوتکې په بمباری کې د دوی یو مهمه کمانډر ابو عمر پکې وژل شوی دی. یاغي ډلې ویلي دي چې دا د امریکا جنگي الوتکې کې وژل شوی دی خو د دې خبرې په سرکاري توګه تصدیق نه دی شوی چې الوتکې د کوم هیواد سره تعلق درلود. په دې اړه نور تفصيلات راکړئ زموږ همکار شعیب زاده.
د رپورټونو تر مخه ابو عمر چې د ابو هجر الهومسی په نوم پیژندل کېدو د الیپو په یو کلیواله سیمه کې په یو هوایي برید کې وژل شوی. د دغه برید په اړه یاغیانو ویلي چې د امریکا جنگي جازونو لخوا شوی خو تر اوسه پورې په سرکاري توګه د دغه هوایي برید کوونکي الوتکې د هیواد معلومات نه دي ورکړی شوي. خو د یاغیانو دغه ډلې چې وړاندې د القاعده سره تړلې وه د خپل مشر یا کمانډر د وژنې خبر په ټویټر خپور کړی دی. د شام د حالاتو په اړه څارنه کوونکي ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس تر مخه دغه بمباری په هغه مهال شوی ده کله چې د دغه ډلې د کمانډرانو یو مهمه غونډه روانه وه. په دغه برید کې یو بل یاغي کمانډر ابو مسلم الشامی هم وژل شوی. په دغه سیمه کې امریکایي هوایي فوج د شام حکومت او روسي هوایي فوج ټول فضايي عملیات کوي. د وژل شوی کمانډر ابو عمر پاړه ویل کیږي چې په عراق کې د القاعده یو مهم غړی و. هغه په کال 2003 کې په عراق کې د امریکایي عسکرو پر ضد جنګېدلی او بیا شام ته لاړو. په شام کې بیا د النصره فرنټ مهم کمانډر شو. دغه ډله بیا د القاعده نه جدا شوه او د فتح شام په نوم یې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. اخوا په شام کې د روانې جګړې ختمولو لپاره د روس او شام د لوړپوړو چارواکو نیخ په نیغه خبرې بیا پیل کیږي. د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د شام په حالاتو خبرو اترو نوي پړاو لپاره روان شوه. ښاغلی کیری په تیرو دوه ورځو کې د خپل روسي همسیال سره سو وارې په ټلیفون خبرې کړي او بیا د نیخ په نیغه خبرو لپاره سویټزرلینډ ته روان شوه.
د امریکای ډیموکراټیک او ریپبلیکن صدارتي امیدوارانو په ټلویزیون باندې ځان ځان لا مرکو یو ورځ وروسته په یو بل سختې نیوکې کړې دي. د ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ د اوهایو په کلیولند ښار کې د بیان په وخت ویلي هیلری کلینټن په منځني ختیځ کې د خپلو ناکامو ذمواري په سر نه اخلي. کوم وخت چې هغه خارجه وزیره وه او خوا د ډیموکراټیک ګوند صدارتي امیدواره هیلری کلینټن شمالي کیرولاینا کې یوې غونډې ته ویلي د ډانلډ ټرمپ روسي صدر په اړه وینا هغه حیرانه کړې ده چې په کې نوموړي ویلو ولادیمیر پوتین د صدر اوباما نه زیات ښه مشر دی.
شمالي کوریا ویلې دی د هواد پنګیرې نامې سیمه کې اټمي ازموینه کړې ده. د دې وړاندې راپورونه وو چې شمالي کوریا دغه سیمه کې د 6.5 درجې زلزله راغله، خو شمالي کوریا سرکاري ټلویزیون د چارواکو د خولې ویلې دي چې د زلزلې وجه اټمي ازموینه وه. سویلي کوریا ویلې دي دا د ملګرو ملتونو د نور اټمي ازموینو قرارداد خلاف ورزي ده. د اټمي ازموینه په حق له ملګرو ملتونو، امریکا، چین، جاپان او نورو هیوادونو خپل غبرګون کې ویلې دي چې دا ګام د سیمې د ثبات لپاره خطرناک دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او عضو افغانستان ته هلتا افغان صدر اشرف غنی خبرداري ورکړی دی هیواد به پاکستان ته اجازه ورنکړي چې مرکزی ایشیا ته د تجارت لپاره د افغانستان ځمکنۍ لار استعمال کړي، ځکه چې د نوموړي په وینا پاکستان افغان تاجرانو ته د تجارتي سامانونو وړو راوړلو لپاره د هند سره سرحدي لارې واګه د استعمال اجازه نه دی ورکړی. نور حال په دې حق باندې د افغانستان نادر ریډیو خبريال کمال سره تر کوي. بخنه غواړم حق مل روان دغه ریپورت را کوي د افغانستان.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان هارون چخن زورای وای د پاکستان حکومت د واګه بندر للارې هند او د نړۍ نورو هیوادونو ته د افغان سوداګرو تجارتي مالونو ته د لیګ اجازه نه دا ورکړې او افغان حکومت دې ته اړ شوی چې د پاکستان حکومت د دغه اقدام په خبرګون کې په ورته عمل لاس پورې کړي. چخن سوری ویلي افغان حکومت همیشه کوښښ کړی چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د اقتصاد او ترانزیت د پرمختګ لپاره ښې اړیکې او روابط ولري، خو د پاکستان حکومت ترانزیتي قوانین تر پښو لاندې کړي او هغه شوې ژمنې چې د دواړو هیوادونو تجارت او د ترانزیت د پرمختګ سبب ګرځي هغه ته ژمن نه دی پاتې شوی. هارون چخن سوری وړاندې ډیوی ته داسې وویل:
متاسفانه پاکستان د ټولو ترانزیتي قواعدو او قانونو پر خلاف او هغه مایدې چې موږ کړې د افغانستان سره هغه پر خلاف باندې عمل کړی دی او د افغانستان تجار و مالو ته د واقعې د بندښت څخه اجازه نه ورکوي چې ولاړ شي. نو په دې خاطر د افغانستان حکومت بلمس له عمل ورسره کوي او موږ هم د پاکستان و امدادو ته د مرکزي آسیا ته لارې د ورکولو لپاره عین کار چې دوی کړي هغه کوو، خصوصا د تاجکستان هېواد ته به دې مالونه نو به موږ هم دا لاره بندې وکړو.
د جمهور رئیس غنی ویان وویل افغان حکومت په سیمه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا او سوداګری ودې لپاره زیاتې هڅې کوي او د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه باید په دې برخه کې شته تخنیکي ستونزې حل او د بشپړو همکاریو زمینه برابره کړي. یو شمیر افغان سوداګرو او کروندګرو ویل پاکستان تل د میوو په موسم کې د افغان بزګرانو، بڼوالو او تجارانو د میوو او ملونو د لیک په هدف خپلې لارې تړلې او افغان تجارانو بڼوالو لته ملیونونه ډالر زیان اړولای دی. افغان حکومت په داسې حال کې دی پاکستان حکومت لخوا د واګې بندر للارې هند ته د افغان سوداګرو تجارتي مالونو د مخنیوي په خبرګون کې د افغانستان للارې منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان تجارتي مالونو پر ضد د ترانزیتي لارو د بندیدو خبر ورکړی چې د تیرې پنجشنبه په ورځ له چین څخه د افغان تجارتي مالونو د ریل ګاډي کاروان په لومړي ځل د هیواد شمال بندر حیرتانو ته راورسید. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو زخه نیغ بنیغه اوري. تاسو د افغانستان پاک لا یو بل ریپورت وړاندې کوو چې په ورستیو کې د افغانستان حکومت د نړۍ له وادونو سره د تجارت په اړه یو ګڼ شمیر ګامونه پورته کړی دي او د بیلابیلو وادونو سره د تجارت په حق لمایده هم کړی دي. په ورستیو کې د ایران او چین سره د ریل ګاډۍ یا د پټلۍ د لارې شکم د تجارت سلسله شروع شوې ده، هغه کې نور هم ګامونه پورته کول کیږي. په دې هکله زموږ همکار مجاهد جواد په افغانستان کې د تجارتانو سره خبرې کړې دي او تاسو ته یو رپورټ تیار کړی دی، درته وړاندې کوو.
افغانستان سمندر ته نیغه لار نه لري، خو په سیمه کې د دغه هیواد موقعیت د قدرت لخوا هغه ستره ورکړه ده چې د افغانستان په برخه شوې ده. افغانستان ته کال یوې خوا د لالونو خزانه وایي، خو له بلې خوا د آسیا په زړه کې د دوی ځای په تاریخي لحاظ تل دغه هیواد ته د سوداګرۍ د پله حیثیت ورکړی. د پیړیو لپاره د افغانستان د ورېښمو لاره د هند، چین او اروپا ترمنځ د سوداګرۍ مهمه لاره وه چې دا مهال افغان حکومت له چین سره په ګډه کوښښ کوي چې دغه لاره یو ځل بیا پرانیزي. افغانستان د تیرو لسیزو پر مهال د خپلې سوداګرۍ زیاته برخه له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره کوله، خو په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي کړکیچونو له امله له پاکستان سره دوه مهم سوداګریز بندرونه په تورخم او چمن کې وخت نا وخت وتړل شول، چې له امله افغان حکومت مجبور شو چې په نورو لارو چارو غور وکړي او عملاً پرې کار پیل کړي. په دې ترڅ کې د افغان حکومت مهمه لاسته راوړنه له چین او ایران سره د ریل پټلۍ غځول او د چابهار بندر پرانستل و. د چین له اورمچي څخه لومړنی اورګاډی چې 18 ډبې له ډول ډول سوداګریزو توکو څخه ډکې وي د حیرتانو د بندر له لارې د افغانستان د شمالي ولایت بلخ مرکز مزار شریف ته ورسېده او له ایران څخه د غزیدونکې ریل پټلۍ په درېمې برخې کار پیل شو. د افغانستان د مالی وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی امریکا غک ډیوی ته وویل،
نن د افغانستان د زیربنا بل خصوص د ور پرلی په برخه کې یو تاریخي ورځ ده. هغه په دې معنی چې موږ د افغانستان او ایران ترمنځ د ریل پرلی درېمه برخه پرانستله. دغه ګام مو چې نن پورته کړ دا هم د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې ګټور تمامېږي. دا هغه دوه مثبت یا د تسل وړ خبرې دي چې موږ بیا ویلی سي چې افغانستان ورو ورو د خودکفایي خواته مخ په حرکت دی او افغانستان ورو ورو غواړي چې د سیمې په کچه د هیوادونو د سیمه ییز ثبات او د پیاوړتیا لامل وګرځي.
همدارنګه په ایران کې د چابهار د بندر په اړه هم د افغانستان، هندوستان او ایران د ولسمشرانو ترمنځ تړون لاسلیک شوی دی چې په ترڅ کې به یې هند وکولی شي چې د پاکستان له خاورې پرته هم له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه وکړي. د افغان چارواکو په وینا په دې سره به د وخت په تیریدو په پاکستان باندې د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان تکیه راکم شي او یو ورځ به خود کفایت شي. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لارې د دوی د سوداګریزو توکو انتقال کله کله تر اتو میاشتو پورې وخت نیوه، خو اوس به له چین څخه د ریل په واسطه د دغو سوداګریزو مالونو انتقال یوازې یوه یا دوه اونۍ وخت نیسي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي امریکا غږ دیوي ته وویل،
نن د افغانستان د زیربنا بل خصوص د ور پټلۍ په برخه کې یو تاریخي ورځ ده. هغه په دې معنی چې موږ د افغانستان او ایران ترمنځ د ریل پټلۍ درېمه برخه پرانستله. دغه ګام مو چې نن پورته کړ دا هم د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې ګټور تمامېږي. دا هغه دوه مثبت یا د تسل وړ خبرې دي چې موږ بیا ویلی سي چې افغانستان ورو ورو د خودکفایي خواته مخ په حرکت دی او افغانستان ورو ورو غواړي چې د سیمې په کچه د هیوادونو د سیمه ییز ثبات او د پیاوړتیا لامل وګرځي.
د سوداګرۍ په برخه کې هندوستان هم افغانستان ته یو شمېر مهمې اسانتیاوي برابرې کړې دي. هندوستان اعلان وکړ چې له افغانستان څخه په واردېدونکو توکو باندې به ټکس نه لګوي او حتی چین هم ویلي چې له افغانستان څخه به په واردېدونکو توکو باندې شاوخوا 70% ټکس راکم کړي. په دې سره به یو ځل بیا افغان سوداګر وهڅول شي چې خپل سوداګریز توکي زیاتره چین او هند ته صادر کړي او د افغان چارواکو په وینا هلته افغاني توکي ښه بازار لري. تر دې مخکې افغانستان له پاکستان سره په کال کې د میلیاردونو ډالرو سوداګري درلوده. افغانستان د پاکستانی تولیداتو لپاره تر ټولو نږدې او ارزانه بازار و، خو وروستیو سیاسي ناخوالو په پاکستان کې د ډول ډول کارخانو د تولیداتو خرڅلاو ته هم سخت مالی زیانونه اړولې دي. که افغانستان له چین، ایران، هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره خپله سوداګریزه راکړه ورکړه د خودکفایي تر بریده ورسوي، نو بې له شکه چې تاوان به یې تر دې نور هم پاکستان ته زیات شي. ځکه زیاتره افغانان په دې باور دي چې له یادو هیوادونو سره د واردیدونکو توکو کیفیت له پاکستانی توکو څخه خای غوره او مینوالی زیاتی. اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رواني سیاسي ناندرۍ او په یو بل د تورونو د لګولو لوبه باید پای ته ورسیږي، او د دواړو هیوادونو نه یوازې ولسونه بلکې حکومتونه یې هم دوستانه اړیکې ولري. مجاهد جواد، د امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډی سی.
وایس اف امریکا ډی بریډیو د او هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او د تجارتی مسلو په حق لباندې د منګه همکار رحمان بنيري د پاک افغان ګډه باندې چمبر اف کامرس ان انډستری ډایریکټر زاهد الله شنواری سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
وزرا ولس کې چې کله دا معاهده شوی و چې ورته اپټا وایي افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنت، نو اول سر کې زمونږ دا خیال وو چې فرض کړه دا اګریمنت نوې شي، نو د سره به د ترانزیتي چې کومې اهلي زلې دي دا به صحیح شي او دا چې کوم ستونزې دي دا به ټولې حل شي. او وروسته پته دا ولګېدا چې دا معاهده چې دا په غلطۍ کې د امریکې په دباو باندې په منډه باندې شوې ده، او په دې کې چې کوم خلک دي افغانان تاجران دي یا پاکستان طرف نه چې کوم کلیرنګ ایجنټان کسٹم ایجنټان دي هغوی هم په اعتماد کې نه دي اخیستي، په مشوره کې شامل نه وو. دا معاهده ډېره غلطه شوې ده، نو د هغې لږ وخت کې ډېر خراب نتایج راغله. بیا چې کله حکومتي واکدارانو سره زموږ خبرې وشوې نو هغې دا ویل چې په درې کاله پس به دا مونږ یو ځل بیا ګورو او دې کې به ضروري ترمیم به کوو. نو په کار دا و چې 2013 کې دې کې ترمیمونه شوي وو، خو هغه ترمیمونه ونه شو، بلکې 2014 راغله او هغه درې کاله پس چې د دې کوم دوباره تجزیه کولو هغه ونه شو، هغې باندې څه کار ونه شو، څه خبرې ونه شوې. اوس چې دې کې کومه مسله چې راغلې ده، د انډیا بارډر ته اکسس خو پاکستان په دې معاهده کې منلی دی چې بھائی افغاني ګاډي به تر د انډیا د هندوستان د بارډر پورې د واګې پورې به ځي، خو هغې کې مشکل دا راغلی چې اوس پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې کوم د ویزې او د بارډر مینجمنټ کومه پالیسي راغلې ده، نو هغې په وجه د ګاډو مسله جوړه شوې ده د ټرانسپورټ. نو پاکستان ورته پیشکش دا کړی دی چې دا ګاډي تاسو انلوډنګ او لوډنګ دوباره په تورخم باندې کوئ، خو هغه فعلا ممکن نه ده او هغې باندې اعتراض دی د افغانستان حکومت. نو په دې وجه دا کار لږ ودرېدلی دی، اوس خاص کر دومره ډېر کار نه دی، دا ډېر لږ ونې والیوم لري، خو دا ګاډي اوس هیڅ خر شوې دي. نو په دې وجه باندې افغانستان حکومت شکایت یې ګیله کوي لږ.
دا وخت افغانستان د ایران سره، د هندوستان سره او د چین سره تجارتی لوزنامی هم کوي، په افغانستان کې د نن نه د پرمختګ پروسی چي دي، باقي کې هغه په بلیونو ډالر سرمایه‌کاری هم کوي. او بل دویم تپوس میداري چې پاکستان د خپل گاونډي سره تجارت لارې بندولو نتیجې به سوي په پاکستان کې تجارت لپاره.
دا څه ده وروره چې افغانستان چې کومې د نورې لارې کولاوي لګیا دی، او دا یو د اور ګاډي والا یو دین علاوه د چابهار والا، دا خو د دې آزاد مملکت ته دا د دوی حق دی، او دا زه دا ګڼم چې دا د دېش کاله څلوېښت کاله مخکې په کار وو، ځکه چې پاکستان چې دی ایران سره دوه لارې لري رسمي طور باندې، افغانستان سره درې رسمي د لارې د کسټم او د دې پورت سټېشن لري، او په سمندر باندې دوا سمندري پورت سټېشن جوړ شو. نو داسې افغانستان لم پکار دي چې زیات نه زیات د تجارتي لارې کولاو کې دا د دې معیشت او اکانومي لپاره ډېره ښه خبره ده، خو غیله اوس دا مې یو احساس شوی دی چې زمونږ د پاکستان په لاره باندې چې کوم مشکل دی، او دې په وجه باندې د دې یو ځل ټربائنز راغلي وو د ډېم هغه درې میاشتې په کراچۍ کې کېپ شوي وو چې هغې باندې د افغانستان حکومت ډېره ګیله من وو. نو په دې وجوهاتو باندې هغې ځان له متبادلې لارې کولوي، دا څه خبره ښه خبره ده بده خبره نه ده، خو پاکستان ته نقصان دا روان دی، او بیا افغانستان ته زمونږ د پاکستان چې کوم ایکسپورټ دی هغه یو ټایم کې دوه نیم ارب ډالر اوس فرض کړه یو ارب ډالر دی، خو بیا هم دا د پاکستان دریم لوی ایکسپورټ ډیسټینیشن دی یا دریم میجر ټریډنګ پارټنر چې ورته وایي په انګریزي کې هغه دی، نو اهمیت لري. خو په دې تجارت کې 80% خلک زمونږ د خیبر پختونخوا او د قبایلو د فاټا خلک دي، نو هغه خلکو ته پکې ډېر لوی تکلیف او نقصان را روان دی، ځکه چې پاکستان خو اوس د ګڼو داسې چې هغه خپله بارډر مینجمنټ
آسمان تلاس دا عقل نرسی جی دا خو عشق دی چی پا عرش کرسی کدم جدی حسن خو بس حسن چی هم خدای او هم جانان دی دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی د هر جمعه پر وز د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پوری د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بیس اوریدل مه هیروي.
قدرمنو اوریدونکو د وایس آف امریکا دی ریډیو یو ساده خبری خبرونه کې یو بل رپورټ درته وړاندې کوو چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو کم وخت سي دی هغه درې میاشتې نور غزولې دی. اوس په دغه کډوال د مارچ تر 2018 پورې په پاکستان کې پاتې کېدای سي. د دې وړاندې دغه نیټه سیوا د روان کال یعنی کې د 2018 تر اخره د میاست دسمبر تر اخره پوری دا نیټه ټاکل شوی و. په دې اکل نور تفصيلات راکړي د سیمه زخص مش خبريال او رنگزیب خان.
د پاکستان حکومت دلته میش افغان مهاجرینو د پاتې کېدو موده کې د دریو میاشتو توسي فیصله کړې ده او دوی ته راتلونکو کال مارچ میاشت پورې بیرته افغانستان ته تلو د پاره یو وخت ورکړې ده. وړاندې حکومت دلته میشت رجسټرډ افغان کډوالو ته د کال دسمبر میاشت پورې افغانستان ته د تلو مهلت ورکړی وو او پاکستان حکومت وینا تر مخه دلته نږدې 15 لکه رجسټرډ افغان مهاجرین دي او هم دومره بغیر د رجسټریشن اوسیږي. افغان مهاجرینو پاکستان کې د اوسېدو موده کې د درې میاشتو توسي فیصله نن د وزیر اعظم په مشرۍ د کابینې غونډه کې شوې ده او سرکاري بیان تر مخه وزیر اعظم سرحدي امور وزارت ته ویلي دي چې افغان کډوالو اندېښنې ختمولو لپاره د پاکستان سیاسي ګوندونو مشرانو او افغان نمائندګانو سره د مشاورت وکړي. وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې دلته موجود افغان کډوالو د یرولو اجازه به ورنکړی شي او د دوی د واپسې پلان داسې جوړ کړی شي چې د پولو دوه اړخونو خلکو زړونو کې څه منفي اغیز پیدا نشي. رپورټونو تر مخه کومرز نه حکومت د افغان کډوالو واپسې نیټه ټاکلې وه، نو ګرد هیواد کې موجود افغان کډوال د سیکورټي ادارو لخوا زورول کیږي. د پاکستان حکومت د فیصلې په حق له د کډوالو لپاره ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ایچ سی آر لخوا دنیا اسلام خان وینا ده.
یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت د نوې فیصلې چې د مارچ 2018 کال پورې افغان مهاجرینو ته نور موده ورکړل چې هغه په پاکستان کې په خپل خوښه اوسېدلای شي، دا یو ډېر مثبت اقدام دی او یو ان ایچ سی آر ورته هرکلی وایي او دا اقدام به یو پوزیټیو یا مثبت چې کوم اثرات یې هغه به هم افغان مهاجرینو دپاره هم یو ان ایچ سی آر د حکومت افغانستان او حکومت پاکستان ته به اضافي وخت ملاو سي د هغه پروجیکټس او پروسو دپاره چې کوم به شروع کړی دي په افغانستان کې د نن د مهاجرینو د همکاري دپاره او هغه خلک چې د پاکستان څخه ځي دوی ته به نور وخت ملاو سي چې خپل کاروبارونه په صحیح طریقه باندې سره رول کی او واپس خپل خوښه خپل رضا افغانستان ته کدی تک واړی به کولای شي چې ولاړ شي.
یو ان ایچ سی آر وایي چې د کال جولای میاشتې تر اوسه پورې نږدې 1 لک نه زیات افغان کډوال د پاکستان نه تللی دي. خودلته موجود افغان کډوال د خپل مستقبل په حق لهم یری لري. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منوریدون کو دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو ربیا دا خبرونو تفصیل درته وړاندې کوم اول غوښتي دا خبرونو سټکو تا
افغان صدر اشرف غنی وای هیواد به مرکزی ایشیا ته پاکستانی مالونه وړو راوړو ته نه پریږدي د مولی ویلی پاکستان د باکا د لارې افغان مالونه هند ته نه پریږدي نو ځکه دغه ګام اخیسته دی د اشرف غنی ویاند وای
دا افغانستان تجارو مالو ته د واقعي د بندښت اجازه نور کی چې ځسي نو په دې خاطر د افغانستان حکومت د مصر امن ورسره کوي او موږ هم د پاکستان و امبالو ته د مرکزي اسیا ته لارې ورکول لپاره عین کار چې کوي هغه کوو
د افغان کډوالو پاکستان کې د پاتې کېدو مده تر مارچ 2018 پورې غزول شوې ده د ملګرو ملتونو ویاند دنیا اسلم خان وایي
افغان ماجرینو د پاره هم یو ان ای سی آر د حکومت افغانستان او حکومت پاکستان ته به اضافي وخت ملاو سي د هغه پروجیکټس او پروسو د پاره چې کوم به شروع کړی دي
د وزیر اعظم نواز شریف مشاور سرتاج عزیز نن قامی اسمبلی ته د قبایلی سیمو لپاره حکومتي اصلاحات وړاندې کړی دي په اصلاحاتو کې فاټا په پښتونخوا صوبه کې د برګډولو او د اف سی آر ختمولو وړاندې شوی د سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ وای
ایف سی آر جو کہ ایک بلیک لا ہے کو ختم کیا جائے وہاں پر ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ ہمیں یہ حق دیا جائے کہ اگر یہاں پر جرگے کے ذریعے سے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کو برقرار رکھا جائے
اوس واوری دا خبرونو تفصیل
افغان صدر اشرف غنی خبرداری ورکړی هیواد به پاکستان ته اجازت ورنه کړي چې مرکزی ایشیا ته د تجارت لپاره د افغانستان ځمکنۍ لار استعمال کړي صدر اشرف غنی افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي ته د ملاقات په وخت ویلي اسلام آباد ته دی دغه پیغام ور ورسوي افغان صدر ویلي پاکستان افغان تاجرانو ته د تجارتي سامانونو وړو راوړو لپاره د هند سره سرحدي لارې وهګه د استعمال اجازه نه دی ورکړی نو د دې لوجي دغه فیصله کوي
د پاکستان حکومت د افغان کډوالو پاکستان کې د پاتې کېدو مده تر مارچ 2018 پورې د نورو درې میاشتو لپاره غځولې ده د دې وړاندې د روان کال تر اخره پورې دا نیټه ټاکل شوې وه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې سوي غونډه کې د سرحداتو وزیر ته ویل شوي چې د افغان کډوالو په اړه اندېښنو لپاره سیاسي ډلو د مشرانو او د افغان استازو سره په ګډه سلا مشورې وکړي تیرونه اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان پښتونو مشرانو د ټولګوندیز کانفرنس په موقع د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې پاکستان کې د افغان کډوالو د بیرته ستنې دو مدده د کال 2021 پورې وغځول سي او دوی د زورول بند کړل سي
د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز نن قامی سملې کې د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو ریپورت وړاندې کړل دي سرتاج عزیز ویلي اصلاحاتی کمیټه سفارش کړی دی چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې په 15 کالو کې دننه شامل کړي شي او د دغه ځینې د انګریزانو د وخت راهسي د اف سی آر قانون ختم کړي شي خو د قبایلی سیمو د سیاسي پاټو اتحاد پرون د احتجاج په وخت حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د 15 کالو په ځای د په فوري توګه قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د دې سره د اف سی آر هم زر تر زره ختم کړي شي
د قبایلی سیمې د آفتونو د انتظامی ادارې ویلې دي چې د خبر ایجنسی تیرا سیمې ضیاءالدین زازا خیل ستوري خیل آکا خیل او نوري قبیلې به د ستمبر تر 12 نیټې خپلو سیمو ته د تلو نوې مرحله پیل سي چارواکو ویلې دي چې کومې کورنۍ بیرته په خپله خوښه خپلو سیمو ته بزي هغوی ته به د موبایل سیم د لارې لزر روپۍ د کرایې لپاره او د نادرازه د تصدیق شوي کورنۍ ته به د ای ټي ایم کارډ د لارې 25,000 روپۍ ورکول کیږي
د امریکای دفاعي چارواکي وای افغانستان کې خصوصي ځواکونو 13 میاشت کابل کې د امریکن یونیورسيټي نه تختولې شو دو پروفیسورانو راخلاصولو کوشش کړو د پینټاګان پریس سیکرټري پیټر کوک ویلي دي چې په عمل کړی شو کې یو امریکایي او یو برتانوي تن دی خو د بدقسمتۍ نه په مشکوک ځای کې تختبل شوی تنان نو او دا چې دغه عملیات کامیاب شوی نه دي نو مبولي ویلي د عملیاتو په وخت امریکایي خصوصي ځواکونو یو شمیر وسلوال وژلي دي
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. او اوس په خبرونه کې وخت سوی دی مطبوعاتو ته د کتنې، او دا کتنه کړې د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای مشهوري خبری ادارې ای بی سی امریکا کې د کال 2001 په 11 سپتمبر د ترهګر حملو د 15 کالو پوره کېدو په موقع په خپل ویب پاڼه د خپل نامتو تجزیه نگار ریچارډ کلارک یو تفصیلي تجزیاتي مضمون خور کړی دی. د مضمون سرخط ته د 11 سپتمبر د حملو ورستو زموږ خیال چې دا به د موجوده کل جنگوي، خو زموږ خیال غلط و. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د 11 سپتمبر د حملو په تازه ورځو کې امریکني اولس به دا بنیادی تپوسونه کول چې دا هر څه چاوکل او د دوی موږ نه دومره نفرت ولې دی. مضمون نگار لیکي چې د یو قوم په حیث خو موږ د دې حملو د بدل اخیستو دپاره جنگ ته لیواله وو، خو ځینو خلکو به دغه وخت دا تپوسونه هم کول چې دا جنگ به تر څومره مودې پورې جاري وي. د ستمبر د حملو 9 ورځې ورستو د هغه وخت امریکایي صدر بوش کانګرس ته خپل تقریر کې وې دا به یو ډیر اوږد جنگ وي، داسې جنگ چې موږ تر اوسه پورې لا لیدلی نه دی. د 11 ستمبر د حملو په جواب کې امریکې د القاعده او دینه د راټوکېدلو ډلو خلاف د ډیرو کلونو پورې جنگ وکړو، او د پوخ یقینو چې 15 کالو موده کې به دا فتنه ختمه شي، خو د دولت اسلامي په شان القاعده نه زیږېدلې نورې ډېرې ترهګر ډلې چې د اسلام په نومې شر فساد جوړ کړی دی ښکاري داسې لکه چې خپلې جرړې خي خورې کړي دي. مضمون زیاتی چې په دې لړ کې دا ویل به بیځایه نه وي چې د 11 ستمبر د حملو زیموار ګوند القاعده نن هم په خپلو عملیاتو کې اخته دی. امریکې اگر که د القاعده مشر اسامه بن لادن وجلی دی، خو د هغه نائب ایمن الزواهری نن هم پاکستان کې چرته پټ ناست دی، او 2 کاله وړاندې د برصغیر هند په نوم د القاعده یوه نوې څانګه قائمه کړې ده چې دا وخت په کراچۍ کې جرړې خي خورې شوي دي. دویمه دا چې القاعده په یمن کې د 15 لک ابادۍ تر ډیرو میاشتو پورې ځان سره قبضه کې اوساتلو، او د افریقي په مالی، آیوري کوست او برکینا فاسو کې هم الغاو تلغاو تود کړی دی. په شام کې القاعده سره تړلې ډله النصره چې اوس بیا خپل نوم بدل کړی دی په جنگ کې اخته ده، او د مشرقي وسطانه بهر د حملو کولو وسطوانی پیدا شوی دی. دین علاوه د القاعده نه زیږېدلې دولت اسلامي ترهګر ګوند ډیر خونړی او اثرناکه ګوند ثابت شوی دی. دې ګوند په زرګونو جنګیالي ځان سره مل کړي دي، او په یورپ او امریکا کې خونړو حملو ته لاس اچولی دی. امریکې خو په اوله کې دولت اسلامي په خاطر کې نه راوستو، خو اوس یې ورلتهو ورغلی دی، او شام، عراق او لیبیا کې په حملې شروع کړي دي. مضمون لیکي چې دولت اسلامي د ښارونو قبضه کولو شوق نه لري، خو د غربي دنیا خلاف د جنگ جاري ساتلو وسطوانی پیدا شوی دی. درېمه دا چې طالبانو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی دی. د افغانستان طالبان هغه ګوند دی چې القاعده له افغانستان کې د زرغونېدو موقع ورکړی وه. امریکې اگر که په کال 2001 کې په افغانستان د حملې تر مخه د طالبانو حکومت نسکور کو، خو اوس د امریکې د زیاتره فوزونو افغانستان نه د وتو وروستو طالبانو د خپلو لاسو وتلې سیمې بیا نیولې دي. افغانستان کې طالبانو او القاعده یو ځل بیا خپلو کې لاسونه ورکړي دي، او شان القاعده د طالبانو په پرده کې خپل ځان بیا منظم کړی دی. سلورمه دا چې د اسلام په جامه کې ترهګرۍ ترابطو ترهګرو او جنګیالو د ګرد یورپ نه میدان جنگ جوړ کړی دی. فرانس او بلجیم کې شوې حملې سرګندۍ چې د یورپي ملکونو دفاعي فوزونه د دې ترهګرو د معلومولو صلاحیت نه لري. او پنځمه او اخیری خبره ده چې د اسلام په نوم جنګیدونکي ترهګر یورپ او امریکا کې د دغو ملکونو لپاره لویه خطره جوړ شوی دی. مضمون نگار ریچارډ کلارک د ای بی سی په ویب پاڼه چاپ شوی خپل مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې تر څو پورې د اسلام په نوم د جنګیدونکو توندلارو د نظریاتي تعلیماتو مخنیوی نه وي شوی، او تر څو چې د ترهګرو په راپیدا کولو کې د لاس لرونکي نیستۍ علاج نه وي شوی، تر هغې به موږ د ترهګرۍ مسلې سره مخ یو. او د دې مطلب یقینا دا دی چې دا د یو کل جنگ نه دی.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په امریکا د کال 2011 ستمبر تر هکر حمله 15 کاله پرکیدونکو دی. د ستمبر په 11 نیټه باندې د هغې پیښې وروسته اوس تر اوسه پورې په نیویارک کې د خلکو ژوند څنګه روان دی، کم امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او دغلته کم حالات دي. رپورټ په تاسو ته مونږه همکارا وګمه جالبان وړاندې کوي.
د ون ټریډ سنټر ودانۍ اوس هلته ولاړه ده، چېرته چې پخوا تجارتي غبرګې ودانیانې وې. د پخوانی ودانیانو نه ډېرې چوتې. دا ودانیانې د خر قوت او د عزم یوه نښه ده، او که څه هم دومره کلونو کې د خلکو د غم یادونې پیکه شوې نه دي، خو ځایي اوسیدونکي او سیلانیان وایي دغه ښار او ټوله نړۍ د دغې پیښې وروسته بدله شوې. زما په فکر ټوله نړۍ هغه شان محفوظه نه ده پاتې څنګه چې پخوا وه. حالات ډېر خراب شوي. زه چې چرته زما هلته محفوظه یم، خو له بده مرغه داسې پیښې هر چرته کېدی شي که هر چرته یې. د نه یولسم د پیښې یادګار ته راتلونکي خلک د 2001 کال د دغې حملې اثر کتلو لپاره راځي، او بیا ډېر پکې د غم او درد احساسات لري. د دغې حملې د قربانیانو یادګار لپاره جوړ شوی میوزیم منتظم وایي ډېر کارونه په ګراوند زیرو روان دي. دلته کې د حملې ځای کې اوس شانداره ودانۍ ودرېدلې ده. دا درې ټاورې دي. د ترانسپورت لپاره هم مرکز شته، او بیا د دې منځ کې یادګار دی. نو دا د ژوند او د مرګ د دواړو د قدر کولو یو ځای دی. خو که دغه ودانیانې مکمل هم شي، د بیا رغونې کارونه به جاری وي. هر یو ځایي کس چې 2001 کال کې دلته کې موجود و وایي یادونې تازه کیږي. په دغه ځای کې ډیرو خلکو کار کو، او داسې مور او پلار هم و چې ماشومان یې سکول نه اوچتول. د پلاسټرو د بورې نه دوی څخه پسخه شوي وو. په ټرین کې د سفر دوران ډیرو ورځو پورې یو مخصوص بوی و، او زه نه پوهېدم چې دا د څه شي و. ډیرو دوکانونو کې خوراکي شیان څخه شوي وو، خو بیا مزغو ته دا سوال هم راتله چې چرته د مړو شوو خلکو مړي خو خراب شوي نه دي. د ون ورلد ټریډ سنټر مخامخ یو باغ هم شته دی چېرته چې یو وخت زندان و. زه چې کله راځم نو ښایست ماته ګیر چاپیره ښکاري، خو د دې لاندې یو زوړ تاریخ هم موجوده دی، او اوس ټول د تاریخ یوه حصه دي. دغه باغ کې د نیویارک اوسیدونکي د سکون اغستلو لپاره راځي، خو د ښار په خاموشه ځایونو کې هم اوسیدونکي ځان په عمومي توګه محفوظه نه ګڼي. زه ځان په خطر کې محسوسوم، ځکه چې داسې ډېر کارونه کیږي چې پکې قهر راپارېږي. زمون په ځای کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي، او د دې لپاره ذمه‌واران شته چې مونږ ته نه ښکاري خو خپل فرایز ادا کوي. که څه هم چې ډېرې اندېښنې او اختلافات موجوده دي، خو د ښار اوسېدونکي دا مني چې نیویارک په شانتې ځای بلکې دی نه شي.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
اوریدونکو د فاټا اصلاحاتو په هکله یو رپورټ درته وړاندې کوو چې د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز نن د قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې لخوا جوړ کړل شوی کم راپور چې دی هغه وړاندې کړی دی، او دا ویل کېږي په هغه رپورټ کې چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې شاملې کړل شي. دغه عمل چې ترسره کیږي په دې کې به 15 کاله ولګل کیږي. په دې اړه نور تفصيلات راکوي الیاس خان په خپل رپورت کې.
د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم مشاور سرتاج عزیز نن د فاټا اصلاحات او حکومتي کمیټي راپور قومي اسمبلی ته وړاندې کړو، په کوم کې چې د قبایلي اولس ته خپل آئینی حق ورکول او دا سیمه د هواد نور سیمو برابر راوستلو او فاټا خیبر پښتونخوا کې زم کول او سفارش شوه دي. د دې نرستو په دې سفارشاتو په یوان کې باقاعده بحث پیل شو، او په دې موخه د ریاستونو قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د اف سی آر تور قانون ختمول او د دې پر ځای د ریواج اکټ په نوم قانون معرفي کول او سفارش شکڑو دد ویناوا
ایف سی آر جو کہ بلیک لا ہے کو ختم کیا جائے. وہاں پر ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ ہمیں یہ حق دیا جائے کہ اگر یہاں پر جرگے کے ذریعے سے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کو برقرار رکھا جائے.
چ ایف سی آر کے خلق و سرد اپیل حق نو او خلق ددی طور قانون د ختم ولو مطالبہ کولا او ددی پرزای د رواج ایکٹ پر نوم قانون روڑلو جرگا سسٹم بحالولو او قبائلو تا د اپیل حق ورکولو او د غلط ہائی کورٹ او د سپریم کورٹ سانگی غزولو مطالبه کړی دی. قادر بلوچ اووی چې د ځای خلکو لوی مطالبه د پوزی او اپریشنونو نه به کورشوی خلکو خپل کورونو ته ستانه کولو دوی ته د زیانونو معاوضه ورکولو او د دوی آبادکاری و د اووی چې د فاټا خیبر پختونخوا کې زم کولو نه وړاندې به راتلونکو 15 کالو کې د قبایلی سیمو په پرمختګ باندې 1500 ارب روپۍ خرچ کول شي. قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل افریدی د دې هر سستاینه وکړه او ویل چې پاکستان د دوو ریاستونو پر ځای اوس یو ریاست جوړیږي. د اووی چې تر کومې پورې فاټا خیبر پختونخوا کې زم کړی شي نه وي تر هغه پورې د فاټا غړو ته انتظامی اختیارات ورکړي. دا عوامی نیشنل گون مشر حاجی غلام بلور دا حکومت دا دیگام ستائنا اکڑا خوئی ویل
ہماری گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ہو جائے, ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ہو جائے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہو جائے, لیکن کچھ ایسی قوتیں ہیں جو نہیں بھی چاہتی. اب وہ قوتیں چاہتی ہیں کہ یہ نہ ہو, کیونکہ وہ ان کے دین میں کچھ ہے ایسا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں پختونوں کی بہت بڑی اکثریت بن جائے گی. تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے اس کو آپ ضم کر دیں خیبر پختونخوا میں.
چی حکومت او مونگا ٹول دا اصلاحات غواړو خو اوس هم داسې قوتونه دي کوم چې دا اصلاحات نه غواړي. نو دې د پاره دي چې سم رزر کې دې شي فاټا خیبر پختونخوا کې زم کړې شي. د اووی چې د کال 2019 نه وړاندې پورې د هر سم مکمل کړې شي او راتلونکو عام ټول ټاکنو کې د قبایلی اولس ته د ووټ ورکولو حق ورکړې شي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپاو د جماعت اسلامي پارلیماني مشر صاحبزاده طارق الله هم د دې ملاتړ وکړو او وی ویل چې دې د پاره د 15 کالو وخت ډیر زیات او قبائلی سیما دے زر تر زر خیبر پختونخوا کے زم کڑے شی. دا پیپلز پارٹی پارلیمانی مشر سید نوید کمر ہم پلگ مودا کے دا اصلاحات را وستلو باندے زور ورکڑو او وی ویل چے ترقیاتی کارونو کی وقت خو لگے دے شی خو سیاسی فیصلے دے زر تر زر او کڑے شی. الیاس خان, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان اورزګان ایالت په سرخار ترین کوټ باندې پرون د طالبانو حمله افغان ځواکونو په شا باندې تمبولې وه, خو په دې کې مرګ ژوبلې هم رامنځته شوې وي. زمونږ همکار مجاهد جواد د اورزګان امنیت قومندان محمد ویس صمیمی سره خبرې اترې کړې دي, تاسو ته وړاندې کوو.
د اورزګان د ترینکوټ د امنیت په اړه ورسته حال څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم, تاسو ته سلام. لکه څنګه چې دوستان ته معلومه ده د جنگ شدت وار په وار کمیږي, په صحیح کې زموږ ملي ځواکونه په ډېر ښه مورال باندې دشمن په مقابل کې جنگیږي. د دشمن د تلفاتو شمیر اضافه شوی دی تقریبا د پرون راهیسې چې د دشمن د تلفاتو شمیر 9 نفر وو, اوس څه کم 100 نفر ته رسیږي. تېره شپه ملانان په نامه باندې چې د چرمستان د کلي د اوسیدونکو یو خپل د ملګرو سره یو ځای زموږ د ملي ځواکونو د خوا څخه په نقش شو او هغه د بین ولاړې د جنگ صفوار په وار کمزوري کیږي. او هغه کسان چې د نور ځایو سره غلي وو د دې په خیال او د دې په خوب چې موږ په روزګان کې روزګان نیسو, هغه خپل د خوب د خیال سره ګورته ولاړل.
مننه قومندان صاحب, دا مهال د روزګان په کومه سیمه کې جګړه شته او که بیخي آرام آرامي ده؟
بلې جګړه اوس هم شته. نن سهار د 2 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې د تالانی په منطقې کې د شدت د جګړې ډېر وو, چون دشمن په هغه ساحه کې تلفات ورکړي وو, خپل د تلفات په خاطر باندې, خپل د مړو د زخمیانو د ټولېدو په خاطر باندې چې د جنگ په جګړې د جنگ په میدان کې وو, دوی کوشش وکړي چې هغه باید ټول کې داغه پر سر چاغه زخمیان او خپل هغه مړي ټول نکړل, نور تلفات یې ورکړل. دا هم غړي چې زستای سره خبرې کوم د 2 بجو څخه تر اوسه پرې جګړه نشته, مګر دا به درته وایم چې دشمن ستا ځکه چې دشمن په ډېر لوړه پیمانه باندې دلته راغلی وو او د دوی هدف دا شی و چې پرون ورځ د سهار د 2 بجو څخه د دوی تصمیم دا و چې په 4 ساعتو کې تر 12 بجو پورې به چې دوی خپل هدف ته ورسېږي چې خوشبختانه زموږ د ملي ځواکونو په میړانه او په شهامت باندې د دوی دسیسه او د دوی کوم پلان چې و هغه شنډ شو او دوی تلفات ډېر ولیدل دوی تر شا سواله.
دغه د اورزګان د تالانی سیمه دا د مرکز ترینکور نه څومره لري پرته ده؟
5 کیلومتره ده. تالانی سیمه د مرکز ترینکور څخه پر عمومي سړک باندې چولار چې 5 کیلومتره لري پرته ده.
مننه. د اورزګان د مرکز د ترینکور د امنیت ساتلو لپاره مو څه نوی لازم تدابیر نیولې قومندان صاحب؟
بله، یو شی چې مخکې په ښار کې موجود نه و هغه دا و چې قریب امنیتي کمربند نه و. موږ د جنگ د تکتیک ته لحاظ موږ تل مدام په ساحه کې 2 کمربندونه لرو، یو بعید لري امنیت دی، یو قریب امنیت دی. د قریب دپاره مخکې تر مخکې داسې کوم تدابیر په تېرو وختو کې نه و نیول شوي، د دې دپاره مو ډېر منظم پلان جوړ کړي چې د قریب امنیت دپاره به یو منظم خط جوړېږي او د بعید کمربند خو چې کله هغه کمربند په هغه ساحه کې هغه څو بوسو شاته راتګ وکړي دښمن شنې ساحې ته داخل شو، د دوم د پزل د پاره چې دشمن بای چې تم سی و درېږي دغه د پاره د سیو کمربند نو جوړ شوی. د دې ځلې مودا په پلان کې ده چې ان شاء الله ډېر منظم کمربند به جوړیږي. کایان مې وخت هغه اول کمربند ماته خوري په اول کمربند کې وستون زه چې شیږي دوم کمربند وکولای شي چې د شان په خاو ده ډېر منطقې څخه دفاع وکړي.
پرستی پښتنه دا ده چې مرکزی حکومت څخه تاسو سره تازه مرستې سوي دي په پوځي برخه کې او کڅنګه؟
بېلکل، د مرکز د خواڅخه موږ بالکل راځي او بلا خاص موږ د کورنۍ چار محترم د رهبری څخه د جناب محترم وزیر صاحب څخه چار لازه هر دقه بدون د وقفې موږ ټول ضرورتونه او موږ ټول مشکلات په نظر کې نیولې دي، موږ کمالات په وخت باندې کړي دي او کوم قوتونه چې موږ ضرورت او قوتونه پر وخت موږ سره رسیدلي دي چې دا چې یو غټه جګړه چې د جهان په سطح باندې او د مملکتو استخبارات په هغه کې لاس درلودي چې دوی غوښتل خپل هغه شومهداف ته ورسېږي. یو ځل به بیا زموږ وطن او زموږ ولس د غم پر ډګر باندې کښېني، د هغو مخ ونیول سوله په ټوله معنا زموږ حمایت شوې ده او موږ هم راځي.
ډېره مننه قومندان صاحب صمیمي چې امریکا غږ ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. کور مو ودان.
مننه. پای سلام. سمازګر دسته غواړم. سلام.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د سعودي مفتی اعظم لخوا د شیعه مسلمانانو په حق لا نوی فتوی اوس یو بل بحث پیدا کړی دی چې پکې دغه مفتی ویلو شیعه په حقیقت کې مسلمانان نه دي، خو سلون کې دا پوښتنه راپورته کوي چې دغه مفتی اعظم ته اوس ولې وریاد شو چې مسلمانان هغه شیا نه غنی او د هغه خلاف فتوا ورکوي. ډیر خلک دا فکر کوي دغه مفتی اعظم فتوا د سعودي حاکمانو په خله باندې ورکړي، د هغوی په امر یې ورکړي ده. یو ریپورت په د سیمینه د ریډیو خبريال احسان محمد خان راکوي.
د تاریخ کارپوهان وای د په لومړی ځل دا چې سعودي عربستان د حکومت لخوا په ایرانی مسلمانانو د حج کولو بندیز پر ځای کړی شوی چې له کابله د ایران اوسیدونکو مسلمانان د خپل مقدس مذهبي زینو زیارت ته نشي تللی. وتلې مذهبي دانشوار او د پېښور یونیورسيټي د بین المذاهب علوم وسانګې پروفیسر اظهار الحق وای د یمن د شخړې لوجې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی چې د دغه پریکړې اساس ګرځېدلې، خو نوموړې زیاتوي د واد سیاسي ګټو د پاره د مذهبي مشرانو فتوی د مسلکی جګړو زیاتیدو سبب ګرځېدې شي.
کوم د مقامات مقدس دی لکه مکه شو یا مدینه شو، مدارکو مسلمانانو یو مشترکه ورثه ده او په باندې ټول نه دی هغه چې د بازار یو خپل ځای دی د عبادت په ټول مرکز دی. نو تر 2015 پورې مسلمانانو او په طواف کې شریکو، په عرفات کې شریکو، په سعی کې او په مدینه کې او په مکه کې باندې مسلمانان مطلب ټول دی یو ځای کې موږ کو او په 2014 کې اچانک او ناڅاپه غیر مسلم شو. دا یو ډېر عجیبه تضاد دی چې داسې قسمه فتوا راځي زما خیال دار ہے کہ کم سیاسی مسئلے بھی سنا سیاسی تنازعات تھی اہم مذہب پر آڑل اور مذہب پڑے کے استعمال بے انصافی دا
نومیالے مذہبی کارپوہا او د پیخور یونیورسٹی پخوانے وائس چانسلر قبلہ ایاز پا وینا ہر یو مسلمان دا حق لري چې د خپل مذہبی مقدس زینو سفر وکړي او د سعودی عربستان حکومت چې د حج انتظامونه په لاس دي خو دا اختیار نه لري چې کوم یو اسلامي هیواد په وګړو د حج کولو بندیز پر ځای کړي نو ځکه دغه پریکړه کوم اصولي نه ګڼل کیږي
تاریخ کې خو چرته هم په ایرانیانو باندې دا بندیز نه راغلی چې دوی د حج نه منع کړی شي نو اوس چې دا کوم سیاسي حالات دي نو د دې وجنا ښکاري چې سعودي پر دې عمل کې دا یو فتوا هم راغوښتې ده چې دې فتوی حیثیت محض سرکاري فتوا ده ځکه چې دا یو آزاد فتوا نه ده بلکې د سرکار په وینا باندې او د سرکار په خواهش باندې نو زما خو خپل خیال دادی چې دا با یو خ فیصلہ نوی د سعودی او شاید چې په اسلامي حواله هم د دې فتوی سو جواز نوی
تیر کال چې د حج په محل خواوشا 2500 نه زیات حجیان د بد تنظیمای لوجې مړ شوی وو چې په دغه کې زیات شمیره د ایران د وګړو خود لکېږي د دغه پیخي ورستو چې په سعودي عربستان د ایران حکومت لخوا سخت نیوکه روانې شوې وي د مذهبي چارو کارپوهان وای یو خوا چې د یمن شخړې دواړه هیوادونه د یو بل سره نور هم لری کړی دی نو بل لوري د سعودي عربستان د مفتي اعظم لخوا د ایرانیانو په اړه فتوا او د سعودي عرب حکومت لخوا د حج اجازه نه ورکول داسې دي لکه په بل اور تیل اچول چې د دې سره مسلکی جګړې نور هم زیاتې دي شي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
او وزیر ته وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
امریکې په یو کم دیرشم جون د ماریتانیا په صدر مقام کې نیولې شوو درویشتو کسانو باندې د مقدمه چلولو په وخت د دوی د وهلو ټاکولو او د تزنولو په خبرونو او الزامونو سخته فکرمندي ښکاره کړې ده دا درویشت واړه کسان صدر مقام کې یو بیګار کیمپ نه د خلکو د بستونه وړاندې د عوامو لخوا د دې کیمپ خلاف د احتجاج نه پس نیولې شوې دي دغه کیمپ کې زیاتره کسان پخوانی غلامان پراته وو د خلکو احتجاج هغه وخت خونړی شکل اختیار کو کله چې احتجاج کوونکو پولیس پکانو وویشتو او د پولیس یو بسته اور ورته کو په دغه پیښه کې نه پولیس والا او د ماریتانیا نور عام خلک جوبل شول امریکې د بیګونا خلکو د جوبل کېدو او مال جایداد ته د نقصان رسیدو غندنه کړې ده امریکې د نیولې شوو کسانو نه په زبردستۍ سره د اقبالي بیانونو په اخیستو او گرفتارو کسانو باندې په انصاف سره د مقدمې د نه چلیدو په امکاناتو هم سخت فکرمندی ښکاره کړې ده ماریتانیا په دنیا کې اخیری ملک وو چې په کال 1901 کې غلامي ختمه کړې ده خو بیا هم ماریتانیا کې غلامی موجود ده او اندازه لګولې شوې ده چې د ماریتانیا د کل 15 لکه آباده سلورونه تر 40% پورې خلک نن هم غلامان دي امریکې د تشدد په باب لا د ټولو الزامونو د کوټلو په لټنو د دې په لټنو په نتیجه کې د ترلاسه شوو معلوماتو د خورولو او د پلټنو تر مخې قصوروارو ته د مناسبو سزاګانو ورکولو غږ کړی دی ماریتانیا په کال 2012 کې جوړ کړی خپل آئین کې تشدد د انسانیت خلاف یو جرم بللې دی امریکا د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو په خاطر کولو کې د ماریتانیا ډاډګرنه کوي چې پکې د ماریتانیا د ټولو خلکو د رائے خیال او په امنناک ډول یو ځای کې د راغونډېدو آزادي هم شامل ده امریکا په گرفتارو خلکو په صحیح ډول د مقدمو چلولو د ادباری عدالتي چاره جوړي او د ټولو افرادو د بشري حقوقو د خاطر کېدو مرسته کوي
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials